حتی ناممکن می شود.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار پرون چهارشنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارد ډالر پر جګړې او امنیتي برخه لګولي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم وو او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلي چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیون ډالر په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوی سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړي. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2020 کال کې دوحه کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنۍ او رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغو راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوی څپرکی پرانستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبری آژانس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړی وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک اورباندې سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د تیرې اکتوبر میاشتې په 10 نافذ شو. خو دا څو یمزل دی چې له اوربنده سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمیر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استاذ سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نخودو په شرط فرانس پریس آژانس ته کړې. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استاذي تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدي. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لرې هم نه ده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای افغان مالولانې لرانز او کړه و ډک ژوند غالي جګړه کې یو مالول شوی افغان مو پختلې
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 15000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارات راغی مو 15000 افغانۍ ترلاسه کړو.
د ژمي په نږدې کېدو د کابلیانو شکایتونه
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ته بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
پکتیا کې لسګونه پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 178 پروژې تطبیق شوې دي. په 155 کلو کې
او هنګری د اروپای پارلمان هغه پریکړه ننګولې چې ویلې دي دا ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر یو مخ بند کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وای په افغانستان کې معلول خځې او نجونې له سخت او پیر او د ژوند لپاره د اړینو اسانتیاو له نشټوالي سره مخامخ دي. دغه ادارې د راپور لمخې نږدې د هر شپږو افغان خځو څخه یوې له شدید معلولیت کړيږي. په افغانستان کې یو شمیر معلولیت لرونکي خځې هم وای چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري حقوقو فعالان بیا وای د طالبان حکومت اوس مکلف دی چې د دغو معلولانو ژوند ته پام وکړي او خدمتونه ورته چمتو کړي. تفصیل اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای افغان معلولیت لرونکي خزي او نجونې د توپیر له سختو ډولونو او با عزت ژوند لپاره د اړینو خدمتونو له لوی خوندونو سره مخ دي. د غیدارې د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په دریمه نیټه د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځ او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړس ورځنی کمپاین په دوام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو د معلولیت کچه د نارینه په پرتله 40% لوړه اټکل شوې او له نږدې هرو شپږو خزو یوې له شدید معلولیت سره مخ ده. د راپور لمخې هغه لاملونو چې د افغان معلولو خزو شمیر لوړ کړي روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د خندونو زیاتواله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطر ډیرواله او هغه جوړ رواني زیانونه چې د خزو پر حقونو د سختو محدودیتونو لامل رامنځته شوې دي. راپور جاتوی ډېرې معلولیت لرونکي خزي اونجوني آن د مرستو د ویش مرکزونو ته د رسیدو توان هم نه لري. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د ملاتړو خدمتونو په پراخه پانګونې د بشري مرستو په سکتور کې د خزینه کارکونکو پر زیاتولو او په خډول د معلولیت لرونکو خزو جنو د اړتیاوي پوره کولو په موخه د مرستندوی ادارو د ظرفیت پر پیاوړتیا ټینګار کړي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولي خزي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره ژوند سخت شوی دی. یوالو دوی چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دیرش کاله په خایر جګړې لامل یو پخا پرې شوې ده.
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 15000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارات راغی مو 15000 افغانۍ ترلاسه کړو چې په تیرو دوه کلونو کې نیمه یې راټیټې شوې دي. زه پیسو ته سخت اړتیا لرم. زه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ یم. له خپلې کونډې مور سره ژوند کوم. په کورنۍ کې ډوډۍ ګټونکی نه لرم.
ابتکار راهیاب غیر انتفاعي موسسه چې د معلولینو د پیاوړي کولو په برخه کې فعالیت کوي وایي د دوی مندنې خایي چې خزي او نجونی په ځانګړي ډول ذهني معلولیت یا هغوی چې رواني او ټولنیز ستونزې لري له بیلابیلو اړخونو لپاره غورځول کیږي او کافي ملاتړ نه ترلاسه کوي. دغه موسسه په خپل تازه راپور کې چې د 2022 څخه تر 2025 پورې د معلولیت لرونکو کسانو د بشري حقوقو وضعیت، روغتیا، تعلیم، کار او عدالت ته لاسرسي څېړلې لیکلي چې ډېرې معلولي خزي له بیوزلۍ، کورنۍ تاوتریخوالي او ټولنیز انزوا سره لاس او ګریوان دي. په دې دوسل وخت مخیز راپور کې چې یو نقصي ازادي راډیو سره شریکه شوی ویل شوی چې جوړښتي، ټولنیز او سیاسي خندونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نور هم سخت شوی د دغه معلولینو محرومیت زیات کړي. راپور ټینګار کوي چې د ملاتړ میکانیزمونو پیاوړتیا، روغتیا، تعلیم او کار ته د لاسرسي پراخول او د تبعیض ډولونو سره مبارزه بیړني اقدامات غواړي. د بشري حقوقو فعال او د دې موسسې بنسټ ایښودونکي بنفشه یعقوبی وایي د طالبانو حکومت مکلف دی چې دغه معلولینو ته لازم خدمتونه برابر کړي.
دا خلک باید کار کولو اجازه ولري. د دوی د وضعیت د ښه کولو لپاره بودجه ولري او په مختلفو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو کې د دوی د فعال ګډون لپاره اساس چمتو کړي. که څه هم واکمن سیستم منل شوی او مشروع دی، ځکه چې افغانستان د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو په کنوانسیون کې شامل شوی، په دې هیواد کې هر واکمن سیستم دنده لري چې د کنوانسیون سره سم عمل وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ازولۍ یا یوناما ویلي چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له شدید معلولیت سره ژوند کوي چې ډېرې د څو لسیزو جګړو پایله ده. یوناما د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ماشومان د دې وضعیت تر ټولو دروند بار وړي. د ملګرو ملتونو د وکړو صندوق یو ان ایف پی ای هم په خپل راپور کې ویلي چې په لرو پرتو ولایتونو کې د ماینونو او ناچاو د توکو د قربانیانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ژوند دوه چنده سخت دی او باید ملاتړ یې وشي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په دریمه په خپل اکسپانه لیکلی چې په ټول افغانستان کې 1,03,290 معلولین ثبت شوي چې هغوی ته هر میاشت د بانکي سیستم له لارې نقدي مرستې ورکول کیږي او د خوراکي توکو مرسته هم ورسره کیږي. مخکې له دې یو شمېر معلولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او له اقتصادي وړتیا، زده کړو، کاري فرصتونو او مناسب ټولنیز ملاتړ څخه بې برخې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر کابل خاریان وای د جمیل رانګدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې لاملې خلک ناروغان شوې د زینو روغتونونو مسولان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل خروالی لامل د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غوړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکې سوانګ توکي ونه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د شمه په رنګ کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای له دې عمله ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکې بسیمې چهارشنبه د دسمبر په دریو مازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خراب شوې ته بېخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټې سنگي اوسیدونکې فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
زموږ پر رسیدو سره هوا ډېره خرابه شوې ده، ډېره ککړه شوې ده. خلک غریب دي، بل څه د سوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کاري سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړې دي.
د ځینو روغتونونو مسولین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه و خوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډېر دی او دا ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې خودو له امله ده چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
تا فل حالی که صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تروسه چی خبری کو د قوس میشته ل 15 مخ کی ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغه کورونو لامل ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غوړو چې د امکان تر بریده راکمې کړي. خو د همامونو او لوړپوړو ودانیو پاړه کابل خاروالۍ د اصول لمخې خپل قانوني اجرات کوي.
اجرات قانونی خود را انجام میده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل اکسپانه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکي سونتوکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همده او بې کیفیته سونتوکي سوځول کېږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د جمیل راتک سره نه وځي دا چې د پلازمینه هوا ککړه شوی بلکې هغه زلزلې زپلی چې د افغانستان په ختیځ کې شاوخوا درې میاشتې مخکې زلزلې وزپل تر خیمه لاندې ژوند کوي او ملګرو ملتونو په وار وار د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې.